با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات 25، په بنو کې با کم نه کم اته او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې با کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
د کرخې پغاړه
د کرخې پرغاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د کرشی پرغاړه دیونی خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په دې له چیروغ جوړ او خوشاله بیاست. لکه څنګه چې تر خبرونه وړاندې هم ما تاسو ته وویل چې په دې خبرونه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال، ژباړن، شاعر او سیاسي فعال ډاکټر خالق زیار پر ادبي او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. په دې خبرونه کې درې میلمانه مرابللی دي چې ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، اکبر سیال صاحب او طاهر ځلان صاحب دي. دوی سره به د ډاکټر خالق زیار پر ادبي هلو ځلو هم دغه سي پر سیاسي اړخ باندې خبرې کو. ډاکټر سید عالم مسعود صاحب زموږ غوړې تاسو یا سره سره
بالکل جی بالکل جی
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې وخت مروسته. اکبر سیال صاحب تاسو زموږ غوړې مننه. طاهر ځلان زما په خیال چې تر اوسه پر ټلیفون نه دی راغلی، کراغلی و لاینې کته سوی دی، هغه سره به بیا هڅه وکړو چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. طاهر ځلان صاحب زموږ غږ اوري؟ هلو طاهر ځلان صاحب زموږ غږ اوري تاسو؟
بوریوال صاحب سلام تاسو ته، د مشال ډیو قدرمنو اوریدونکو ټولو میلمنو ته هم
ډیر مننه، خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ. رازو د خبرونی پایل ته اکبر سیال صاحب، چونکه تاسو کلیوال غوندې دی ډیر نږدې ور سره پاتې سوی یاست، له تاسو څخه به پایل کو چې لومړی دغه ادبي هلې ځلې او سیاسي ژوند باندې بروسته خبرې وکړو. که تاسو د یو ملګري په سغل تشریح کوي څه ویل غواړي؟ هغه تاسو سره نسته اوس.
دا څه د ګرانه چې اروخه د ډاکټر خالق زیار په کال 1955 کې د ملکنډ ایجنسۍ په یو بنډ نما کلي سیدرا جوړ کې پیدا شو، او پرون په 26 دسمبر 2014 خاورو ته اوسپارلې شي د 60 کالو په عمر کې. د ډاکټر خالق زیار د بابا نوم ساد ملک و ساد ملک د ملکن ایجنسی د سمرا نیزه دیر لوی یاد و سر سره و او دیر نموڑی او پیاوڑی شخصیت و داکتر سی با تینزه و رونه دی او دری خوین دی دی او دا وقت دا داکتر سی با دوزا من او یو لور دا یو زوی آغا ډاکټر دی، بل زوی انجینیر دی، او یو لورې اوس د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستر کړی دی. ډاکټر صاحب د ایډورډ کالج پېښور نه خپلې تعلیمي سلسلې شروع کړې وې، او په کال 1980 کې افغانستان ته لاړ، او په کال 1982 کې پښتونخوا ته راستون شه. د هغه ځینې ایم ډي وکړه، ډاکټر شه، او بیا دغه شان هغه د ډاکټر صاحب د پیشې د لحاظه د انسانانو د رنځونو ډاکټر هم و. نو ډاکټر صاحب د یو ملګري په حواله، د یو دوست په حواله، یو ډېر خوږمن سړی و، یو ډېر جیدار، جاندار او ژوندي سړی و، او یارانو دوستانو ورک مین سړی و، او انتهایی د مینې او خلوص نه ډک سړی و. پرون هغه موږ خاورو ته سپاره، نو د زرګونو خلکو په موجودګۍ کې ما په ژوند کې دومره لویه جنازه د چا مفکر، د چا لیکوال، د چا شاعر نه ده لیدلې څومره چې د ډاکټر خالق زیار وه. په دومره لوی پیمانه د ژوند د بېلابېلو طبقو خلکو پکې ګډون کړی و، چې په هغې کې لیکوالان هم و، پاره کې سیاسي خلک، سماجي خلک او د ژوند د نور شوبو سره تړلي خلک اوی راغلي او د ډېر زیاتو اوخو سلګو او جړاګانو سره ډاکټر صاحب د دې فانی دنیا نه هغه بدی دنیا ته رخصت کړ.
مننه سیال صاحب، مننه سیال صاحب، ډیر په تفصیل متاسو دغه ترجیز د سفر را بیان ک. ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، ک تاسو راته وای تاسو د بشناخت او د لیدو کتو سفر لکله ور سره پیل سوی؟
تاسو ډیر مننه اکبر سیال صاحب، ډیر په خسته انداز کې دغه ټول د ژوند باندې یو نظر واچولو. ما ډاکټر خالق زیار صاحب د نورلس سوه شپږ اتیانه تر ننه پورې، یعنی دا دیرش کاله یو مونږ یو ملګرتیا وه. ملګري ډاکټرانو کې د ډېر فعاله، ډېر وطن دوسته انسانو. بیا ولسی تحریک چې کله مونږ شروع کولو، نو ما او ډاکټر مشتاق یو تصور پیش کړو، نو فیصله هم دا کړې وه چې د ده نه تپوس کوو چې جوړی کوو که نه. نو د سر یعنی دا اولنې په فاونډر کې د دې ډېر ضروری دی، او بیا د زمنګ ته طرف نه د پښتونخوا وطن د تاریخ، کلتور، سماج او چې کوم زمنګ پولې پاتې شوی دی په دې باندې د تحقیقاتي کمیټې مشر شو یو نیم کال مخکې. نو په هغه کې د دسر رحمت شاه سهیلو، محبوب بچاو، رحیم شاه ایډوکیټو، دغه دومره ژور نظر د ډاکټر خالق زیار صاحب په تاریخ، په ادب، د پښتونخوا په وطن، بیا په خصوصي طور باندې د غریب ولس. چې د اولنۍ کمیټې میټینګ چې کله راوغوښتې شو، نو ده وویل چې ما خو دا سوچ کوو، ما دا تجویز دی چې د تاریخ به پښتنو ته داسې وښیو چې مثلا پښتون او مغل، پښتون او انګریز، پښتون او ملا، پختون او خان، پختون یعنی چې کوم انداز د بیان کو، نو خواریکخ پختون او توانګر پختون، د دې چې په دې انداز یو کو نو خلک به واوري، او که کتاب صرف لیکو دا به دونه فایده ونه کړي. نو موږ ټول اتفاق ورسره وکړو، خو د بدقسمتۍ نه بیا دې بیمار شو. په دې دوران کې د ده د سمره نځای چې کوم اکبر سیال صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه، سمره نځای کې چې د امن جرګه ده، په دې کې د ده کردار د ډېر مخکې و. نو د سمره نځای نن د ډاکونه یا دهشتګردۍ نه، د غلا نه بچته، دا د هغه امن جرګې د وجې نه ده. پاکې د ډاکټر صاحب کردار انتهایي زیات و. بیا د مجموعی طور باندې د دنیا په چاپرچل باندې، د وطن په چاپرچل باندې، دنیا باندې د دن یو نظر، دا دومره زیات ذهین انسان و چې د ده تل د یو عالم مرګ دی. دا یعنی وی سل د مرشه یو د مړه ممره، دې مونږ دومره قیمتي انسان و بیلو چې زمونږ هغه تاریخ چې کوم رانه پاتې دی، پته نشته د ده به بل کم یو مونږ ته څوک ملاو شي چې ا د ډاکټر خالق زیار په ځای باندې هغه ذمواري سرته ورسوي چې کم به در رسولې. خو د ډېره بدقسمته بیماری وه، دته پلازموسایټوما شوې وه چې کم په چرته په ټوله دنیا په تاریخ کې 200 یا 250 کسانو ته شوې ده. نو دغه مرض دته بیا وشو، نو بهرحال ډېر افسوس.
مننه ډاکټر صاحب. دغه د چې کوم دا چې خالق زیار صاحب چې کوم تصور وړاندې کړی دی د تاریخ بیانولو په اسانه توګه پښتنو ته، پر دغه به نور هم خبرې کوو. طاهر ځلان صاحب، ستاسو ډاکټر خالق زیار صاحب له کله پیژنده او څنګه مو پیژنده؟
په لومړی سر کې خو د ارواښار ډاکټر زیار مړینا نه یوازې د هغې نږدې ملګرو سیال صاحب او ډاکټر صاحب ته مرضي چې ورسره ځان شریک ګڼو، بلکې هغه زمونږ د ټولو پښتنو مشر و. مونږ ټولو دپاره یو ډول د خواشینۍ ځای دی، او ټول په دغه غم کې ځان شریک کړلو. لکه څنګه چې زما د مشران وویلي، هغه دومره قداور او قامتدار سړی و چې د هغې مړینه واقعا د پښتنو ځوانانو دپاره د یوې اندېښنې وړ مسله ده. ځکه مونږ ډېر د کم د فکر او د یو داسې مفکوري خلک ډیر کم لرو چې هغه د قام لپاره یو روښانه سباون غواړي. موږ کله چې هلته په پښتونخوا کې یو نو بېلابېلې ناستې مشاعرې کېدلې، سیمینارونه او کانفرانسونه وو، نو ډاکټر صاحب زیار خدای دې وبخښي، هغه خو مشر سړی و، موږ ځوانانو، نو دی لکه څنګه چې د نورو مشرانو پرې خبرې وکړلې فعال ډېر زیات و. ما چې څومره دی مطالعه کړی و کوم ځایونو کې دی ما کتلی و، ډېر فعال و. او بله خوبي ډېره دا وه چې کوشش یې کوو ځوانانو سره ډېر زیات لکه بې تکلفه واوسېږي. نو په پېښور کې مونږ لومړی ځل ماته چې لږېږي 2015 کال کې مونږ سره لیدلي وو، خو د دوی د فکر، د دوی د خبرو، د دوی د لیک، د دوی د ویناګانو نه مخکې هم د خبرو ما نو هماغه تاثیر و چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخښي مونږ ته همیشه بیادېده. د هغې لیکنه به هم لوستلې او دا په ځانګړې توګه یوټیوب کې به چې د هغې ویډیو راغلله، تاسو باور وکړئ چې کله تاسو د هغې په سیاسي مسایلو باندې د وطن خبرې واورئ نو سړي ته به هیلې مونږ ته پیدا کېدلې چې ډاکټر صاحب د وطن په مسایلو، د پښتنو په مسایلو، د قومي سیاست په اړه خبرې کړې وي. نو همدا هغه څه چې د دوی پېژنګلو نه یوازې مونږ ته بلکې زمونږ په څېر نورو ډېرو هغه ځوانانو ته چې ډاکټر صاحب زیارې نه و لیدلی هغوی ته اسانه کړې وه.
مننه اکبر سیال صاحب، بیرته تاسو سره زما تاسو سره نږدې په د سیمې په حواله د ادب له ډګره تاسو نوم لري په پښتنو کې او هغوی هم ډېر زیار ایستلی دي، ستاسو د دوی ادبي ملګرتیا یا ادبي هلې ځلې کله پیل شوي وي؟ که پر دغه اوس بیا لږ رڼا واچوئ.
ګرانه، داسې ده چې زمونږ په ملکنډ ایجنسۍ کې یو لویه تاریخي ادبي جرګه ده، پښتو ادبي جرګه ملکنډ. پښتو ادبي جرګه ملکنډ د پښتنو د قومي شاعر محترم رحمت شاه ساحل صاحب په مشرۍ کې د نن نه څلوېښت 45 کاله مخکې پیل شوې وه. زه هم د دغې جرګې کوم، ډاکټر صاحب هم د دغې جرګې غړی و. او بیا دا ده چې دغه جرګه وخت په وخت په ملکنډ کې خصوصا د ادبیاتو، د پښتو ژبې د روزنې او پالنې لپاره کار کړی دی او کوي. ډاکټر صاحب زما سیاسي استاد هم وو. زما چې الک وم، ډاکټر صاحب زما نه په عمر کې تقریبا 9 کاله مشر و. دی زمونږ د فلسفي استاد وو او مونږ سره به سړي سرکلې کولې. زمونږ د ملکنډ ایجنسۍ د ډسټرکټ کمیټه سیټي هم وو، نو مونږ ته به راته او زمونږ سړي سرکلې به کولې. مونږ ته به مرسي فلسفه ښودله او مونږ به سره به تاریخ، ادبیات، کلتور، سماجیات او دغسې بلا سیزونه به ډاکټر صاحب مونږ ته ښوده. نو زما د ډاکټر صاحب سره د 13 سلویښتو 15 سلویښتو کالو ملګرتیا او تړون دی. زما زه داسې هم د ډاکټر مرګ ته لکه چې زما د ملک پیر مات شوي وي، لکه چې ډاکټر ژوندی و نو زه خو اسلام آباد کې یم او نو ملکن کې چې بس خی به دي شوي نو ډاکټر صاحب باندې زړه ډاډه و. اوس هغه نشته، خو شکر دی د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره ښه علمي، سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده، ډېره مضبوطه کورنۍ ده. 60 کسان پکې د ټوپک د ټینګول دي. یوه خبره بوریوال صاحب دا هم وکړم چې له بده مرغه څنګه چې د پښتنو هغه سماجي مسلې وي، د ډاکټر صاحب دي یوه دښمني وه ذاتي او په هغې کې لس مړي د یو د بل اړخ نه شو. بیا یو وخت داسې راغی چې په هغه دښمنۍ کې روغه وشوه او په هغه روغه کې د مرکزي کردار هم زمونږ د ارواښاد ډاکټر خالد زیار و چې د هغه په مرسته ملاتړ هغه روغه جوړه وشوه. ځکه چې ډاکټر صاحب د قلم خاوند و، د فکر خاوند و، د شعور خاوند و. هغه ژوندي انسان و، په انسان او انسانانو مین سړی و. نو مونږ سره څلوېښت 45 کاله د ژوند ډېر زیات نږدې تېر کړي دي، ډېر ښه مو تېر کړي دي. او زما په خیال کې څلوېښت 45 کاله یو وی تیرول ډیر ګران کار دی. دا سرویس پنځه سرویس خیال کې ما د ډاکټر یو قدم داسې نه دی لیکتلی چې دی په شاته دي. ما دا په فکر کې چېرته لغرس نه دی لیدلې. ما دا خپل چېرته رپېدونکي حالت کې نه دی لیدلی. وو چې په کال 1988 کې چې افغان انقلاب وشو او موږ په دې سیمه کې لګیاو یو کار هم کوو، په هغه وخت کې د هغه انقلاب د دفاع لپاره څه وهل په پاکستان کې د غرونو سره د وسپنو سره سرونه جنګولو. هغه سرونه موږ په شریکه جنګولي دي، خو شکر الحمدلله چې موږ نه زموږ سر ټیک شوی دی، نه موږ چا غستی یو او نه موږ چا په شا کړي یو. نو ډاکټر صاحب داسې یو ننګیالی سړی وو چې هغه به د تاریخ په پاڼو کې ټول عمر له انشاءالله د هغه کردار، د هغه رول، د هغه سیاست، د هغه فکر، د هغه نظر ژوندي وي. اتلان نه مري بوریوال ته یاد لري چې اتلان
بالکل
هم نه مري. خوشحال بابا 400 کاله وشو، پیر روخان 400 کاله وشو، مړ نه شو.
ڈاکٹر سید عالم صاحب تاسو تردی اولسی پښتونخوا اولسی تحریک اوڑان دیم سیاسی حلو زلو سابقه لري، فعالیتونه مکړی دی په فعال سیاست کې پاتې شوی است. ایا ڈاکٹر خالق زیار صاحب هم دغه سابقه درلود کنه یوازې نظر درلود پر سیاسی تحریکونو باندې پر پښتون غورځنګ باندې؟
نجی اغا دیر یعنی منگ دا ملگری ڈاکٹران پر نورلہ سوا ہوا تیا کی جوڑ کری ہو. نو خالق زیار سب سر ملاقات ہم پا آگا کشے ہو شپگا تیا ہو یا ہوا تیا ہو شپگا تیا ہو. نو پا آگا کی یو خب بدہ کی دا کمالو چی دی بچر تا ہم میٹنگ تا لیٹ نرال تو دویم خبر بداوا چی دی دب خپلا رائے وا وغا رائے با دمرا سنجی داوا دمرا پا خبر پویو. دریم داوا چې د لکه څنګه چې اکبر سیال صاحب وی لکه په مالاکند کې دا ټولې رابطه زمونږ چې جوړې دي دا د دغه وجنه جوړې دي. یعنی هغه کې رحمت شاه سیال صاحب او اکبر سیال صاحب او کب دا سونه د ادبي جرګې دي یا د امن ته د دوی جرګه دا چې کومه سمرانه سي. نو په هغه کې به هم دغه د التبدلول یعنی دی به یو پلو په دې کې به مکمل فعال کردار ادا کولو. په دې کې به یو وخت کې زما او د ان پی ترمنځ په ملګري ډاکټرانو کې فرق راغی. نو دې زمونږ سره نه صرف ودرېدو بلکې د ده ودرېدل به دا سو چې دا سوال نه پیدا کیږي چې خالق زیار ملګری خدای دې وبخښي چې هغه خبر وکړي هغه یا بې تولوي یا هغه چرته واپس واخلي. هغه یو سنجیده پوه په هر شي کې تکړه انسان و هم دومره کار بیا کولو. بیا د ده کردار به دا هم و چې په ملګرو ډاکترانو کې یا په دلته بیا امن تحریک کې یا هلته دې به ټولو ته قابل قبول و. دې به داسې نه و چې د ده رایه به ټولو یعنی آخري او حتمي رایه ګڼله. دې د سټیج شوقي کتن هم نه و، د دې تقریرونو شوقي هم نه و. خود د بچ کلم رائے راتلا مختصر بالکل د نخ مز به وشتلو او د په یو ځای کې نه چرته رستو شوی دی نه چرته یې رتلې دی.
طرزلاند ډاکټر خالق زیار صاحب یو له هغو کسانو څوک چې د دې لرو برو پښتنو ترمنځ د یووالي او د تګ راتګ او د اړیکو لپاره فعالې عملاً هلې ځلې کوي، تاسو په فکر دغه اړخ څومره مهم دی چې هلته په افغانستان ځوانان دي، ادیبان دي، شاعران دي، لیکوالان دي، عام ټولنیز فعالان دي، همدغسې د پښتونخوا دي، دغسې کردار چې د ډاکټر صاحب دغه څومره مهم دی د خلکو د ولسونو ترمنځ د راسه درسې د یووالي په حواله؟
بریوال صاحب که تاسو د پرونه رئیسې دا د سوشل میډیا په ځانګړې توګه فیسبوک لیدلی وي نو هم هغه مر غمازی چې زمونږ پښتونخوا ملګرو دوستانو کوله تقریبا کده هغه نه زیاته زمونږ بر ورونو پښتنو می پکړي نو یعنی زه د فکر کوم ډیر زیات خلک په دلته خفه وي لته دا چې د ارواحتیار فکر او د هغه هلې ځلې په دې برخه کې د دې جوګوي چې خلک یې دوستای او خلک یې یادونه وکړي او په درنه سترګ ورته وګوري فکر کوم د هغه همدغه کړنې همدغه فعالیت چې هغه د بار او لار د پښتنو ترمنځ ژوندې ساتل غوښتل په دې برخه کې هغه فعال او د دې چې سبب شوی چې هغه دلته بره پوره نوم پیدا کړي ځوانان ډیر ځوانان یعنی د حد په پښتونخوا کې ممکن ډیر شیوازی شاعران د ډاکټر صاحب راخدیار سره آشناوي او د هغه نوم او د هغه د خدمتونو نه واقف وي ولی دلته په بره پښتونخوا کې افغانستان کې دلته بیلابیلو ډلو خلک هغه پیژني د هغه د فکر نه خبر دي او د هغه یادونه کوي نو د غراشه درشه په خپل ډیر لوی خبره ده لکه څنګه چې سیال سی ویل اتلان نوم وي خو اتلان د ژوندي پاتې کېدو لپاره دې ته ضرورت لري چې هغه د یو قوم د تاریخ برخه شي نو د تاریخ برخه انا اتلان جوړیږي چې د قوم په مسایلو کې شریکي ارواحت یار د پښتنو د افغان تاریخ د افغان سیاست د افغان مسایلو کې یو فعال سړی و هغه چې ګوره شعرونه مو ویلي دي تاسو هغه د هغه زه یو څو شیونه شریکول غواړم هغه څومره د لر او بار د یعنی د یو قومي سیاست لپاره روښانه تصور وړاندې کوي هغه وایي چې تل کړی د اور چې تل کړي د اور سره لوبې زه وګړی د یو داسې نغري یم د لطیف لالا دریا بابا د مخه زمین زیاره په هر یو خبرې یم یعنی دوی هغه د خپل قومي هیروګان د قومي سیاست مخکښان لطیف لالا دریا خان دی یادوي یا مثلا وایي چې دغه دی د پرونی مغول د سر دښمن یم د ننني مغول پیزار سموم د ورځ ژاړم کنګال کور د پښتون د شپې د غلو ډلې ته لار سموم د اوسني حالات تاسو وګورئ د فکر څومره دروند دی یا وایي چې زه چې نوي ټپه وکړو زه چې نوی ساس پیدا کړو د دې خاورې په سندره چې څه وشو هغه وشو جنګ دی پاتې پښتونخوا ته راخورېږي زه یې وینم د امونه تر خیبره چې څه وشو هغه وشو او جنگ د لا د باد پرستو جنگ تبا کړو جنگ برباد کړو نور بزان ساتو د شر چې څه وشو هغه وشو یا وایي چې لارې د حالاتو دورو ونوي اوس په منډه نه ځم په قدم ځمه ژاړم خپل ټوټې وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تورخم ځمه کله تاسو چې د ارواحت یار دا ډول فکر د هغې په شعرونو کې د هغې په خبرو کې ګورئ لکه د یو ډېر لوی انسان د یو ډېر لوی شخصیت چې هغه د یو کور د یوې سیمې د یو ډلې دپاره فکر نه کوي بلکې د یو لوی ټبر دپاره هغه چته یو واقعا دغه چې دا لوی فکر هغه نه لوی شخصیت جوړي او په نتیجه کې هغه یو تلکیږي نو په دې برخه کې زه دا وایم چې زمون مشران مونږ ډیر کشران مونږ به د دوی په لارو ځو که زمون مشران دا غوړي چې واقعا د دې قوم د دې ملت د دې افغان تاریخ اتلان شي نو بیا مونږ ته په کار د ډاکټر صاحب یار په څیر فکر دی په لاره تک دی ځوانان راټولول دي هغوی ته د پوهې هغوی ته د روښانتیا خبرې کول دي او هغوی په نتیجه کې د هر ډول سخت دریځیو په خلاف درول دي هغه که په ادبي لیول وي که هغه په سیاسي لیول وي که په اجتماعي برخه کې خو دا کار کوونکی دی او زیار صاحب خدای دې وبخښي هغه دا درک کړی او د هغې نور ملګري هم شته او مونږ به د
مننه طرزلان مننه اکبر سیال صاحب پښتانه لیکوال ډیر داسې فکر لري چې په پښتو کې شاعري روانه ده شپریمانه ده کمزوري شاعري هم ډیره ده او د معیار شاعري هم ډیره ده د دوی په فکر ژباړې ته ډیره پردیو زبو له نور زبو علمونه راجباړل را ترجمه کول ډیر ضروری دي او د خالق زیار صاحب دي ته پوره پوره پام درې کتابونه د پښتو بغاوتونه د خوره د خلق مات سانګونه د اجباړل دي په دې اړه به هغه څه ویل یعنی چې ژباړه څومره ضروری ده له نور زبو پښتو ته علمونه اړول څومره ضروری دي
پدغه خبره هم کو بوریوان صاحب خوځو د ډاکټر صاحب شخصیت په دوه ټکو کې راټول کوم هغه دا چې د ډاکټر صاحب د ذهن د لحاظ مارکسټ او د زړه د لحاظ پښتون یعنی دغه ذهن مارکسټ او دغه زړه پښتون هغه ډاکټر صاحب لومبه شعري مجموعه تلوسي یو مدمخ کی چاپ شوی دا اوس دویم ایڈیشن هم چاپ شوی دی او تلوسی نوم کتاب په پښتنو کې چې د ډاکټر صاحب د شعر کتاب دی هغه ډیر زیات زه مندلې دی او نوې کتاب هم د ډاکټر صاحب را روان دی په خپل ژوندانه هغه کمپوز کړی دی لا پرست نه دی لا دا کتاب نوم دی خپل رباب خپل نغمه دا به ډېر زر ډاکټر صاحب مینانو ته په لاس ورشي د دې دوو کتابونو نه علاوه د ډاکټر صاحب درې ژباړې دي یو ژباړه هغه د یو انګریز پولیټیکل ایجنټ د انګریزي ترجمې نه کړې دا خاور او دا خلک بل ژباړه هغه د یو بل انګریز لیکوال کتاب هغه ژباړلې دی په پښتو کې په سهیلي لویدیز هند کې د پښتنو بغاوتونه او دریم آزاد خلیل جبران دی بروکن رنگس مات سنگونو په نوم ژباړلې دی دا څلور کتابونه د ډاکټر صاحب په مارکیټ کې موجود دي او دا د ژباړې نه به تاسو پته ولګی چې هغه څنګه ژباړل کړي د دې موقع نه یو پیدانم او د ډاکټر صاحب خپل الفاظ دا مینانو ته پیش کول غواړم په کال 2009 کې زما یو کتاب چاپ شو د موږ په کلي کې شعر مې جوړو په دا کتاب ډاکټر صاحب یو مقاله لیکلی ده په هغه دغه مقاله مې یو وړوکی غوږ دی اقتباس کا وخت لري چې
بالکل بالکل وای بالکل
ملګرو ته وایم ډاکټر صاحب وایي دا ډاکټر صاحب د کومې دی کتاب لیکلی چې د پښتنو کمپرستو او مترقي ادیبانو شاعرانو د دې اثر د تقاضې په رنګ کې خپل لیکونه رنګ کړل او د اجمل خټک نه تر سیاله پورې ټول په ټوله د پښتون قام د ګټې په پره کې ودرېدل او نن هم د خپل قام سره یوځای په هغه اور کې سوزي چې د امپریالیستي هیوادونو او د پاکستاني مارشلای رژیم او ادارو د سازشونو او د مذهبي جماعتونو د سیاسي دي که جهادي د منافقانه رول په نتیجه کې د پښتني وجود په هر اندام لګېدلی دی دغسې د ډاکټر صاحب ما یو نظم په ډاکټر صاحب لیکلو غواړم چې هغه هم د دې خپلو ګرانو
سیال صاحب بخښنه غواړم نظم ته به وروسته راسو ما سره دغه یو خوندور غزل دی تار زلان سره ځینې شعرونه ستاسو دغه یو سندره مور سره ده هغه به د خبرونې پای شي بوته پرېږدو
بیخي
سمه ده اوکې
دغه نظم زما په ګلدرو دی ورول اورونه دا په 2010 کې چاپ شو او یو نظم په دې کې شامل دی ډاکټر خالق زیار جلال دتی روخان دی ننګیالی دی خوشحال خان دی غزل کې د حمزه دی تفکر د باچا خان دی ژوند فرست دی قام فرست دی د نجیب روح روان دی پیاله زه چې پرې نازېږم د ساحل مرد میدان دی نو ډاکټر صاحب ډېر لوی سړی و او په دغه نظم کې ما دوه درې اشارې وکړې بلکې زه دا ویم چې ډاکټر صاحب باچا خان ثانی دی ځکه چې د ډاکټر صاحب د سیاسي او ادبي حیثیت نه برسېره د هغه سماجي اړخونه ډېر زیات واضح دي هغه د ښځو او سړو د تعلیم د خورولو د پاره چې عملاً ډاکټر څومره کار کړی دی په کوم ځای کې چې اوس د ده مزار دی دې مزار سره جفت یو پرائمري اسکول دی هغه ډېر لنډ سنګ وړوکی اسکول و ډاکټر صاحب ورته خپله ځمکه خرڅه کړه هغې ته یې وویل چې بای دا یو ورسره نور ځمکه یې واغسته چې دا اسکول عرب کې دا کلاو کې دغه چې د ښځو د سبق دپاره چې دومره ستړیاوې کړي دي اوس د هغه یو خوري قریش خان زما سره په ټلیفون غږېده ما ته قریش خان وي چې که چېرې زموږ په خاندان کښې دا ډاکټر خالق زیار نه وي نو امکان دا دی چې مونږ اړو سبقونه نه وي ویلي نو د ډاکټر صاحب چې څومره ډېرونه دي او خوري دي او د شپېته ځوانان د هغه په کور کښې دي او ټول اعلی تعلیم یافته دي او دا ټول کریډټ
مننه مننه ډاکټر صاحب سید عالم صاحب تاسو مخکې خبره وکړه چې ډاکټر خالق زیار صاحب دا تاریخ په یو نوې او بڼه او په بیلکړې توګه پښتنو ته وړاندې کول غوښته لکه د پښتنو سره چې په مشکل کې اخته دي هر هر بیل چپټر یا باب یې ورته بیل بیانول غوښته دغه څومره مهم دی تاسو تاریخ لوستی دی د پښتنو آیا ډاکټر خالق زیار صاحب ته دا تاریخ مبهم ښکارېدی که څنګه چې په دغه اندازه یې ورته وړاندې کول غوښته
بالکل جی دا اول خو دغه څلور وړه کسان چې وو دا ټول د تاریخ ډېر ما خو ډېر کم ویلی دوی خو زما په نسبت ډېر عالمان وو او ډاکټر صاحب خو بیا ډېر زیات وو ډاکټر خالق زیار صاحب خو د تاریخ صرف د پښتنو نه لکه د دنیا د نړۍ تاریخ د امریکې د برطانیې او دا تاریخونو نه ښه واقف وو دی د انګریزي ډېر ماهر وو ځکه د انګریزي کتابونه دا درې وړه چې ذکر وشو د هغوی ژباړه کړې وه ترجمه کړې وه د انګریزي ډېره لوسته نو د تاریخ نه پوه وو بیا چې ده په کم انداز کښې مونږ ته وویې نو مونږ ټول ورسره متفق شو چې او هغه وجه صرف دا وه چې د ده په تاریخ مطالعه دومره زیاته وه دویمه دا وه چې دی په دې پوهېدو چې پښتون کتاب ډېر کم لولي نو زه به پښتون په دې طریقه پوه کړم چې هغه ته په چې په انګریزي کښې ورته کلینیکل وایي او په پښتو کښې به ورته وایو چې د ولسي انداز کښې چې که هغه ته زه دا ووایم چې دې خان تا ته فایده څه در کړې ده نقصان څه در کړی دی په مغلو کښې دی مغل په دور کښې یا د مولانو د لسه د څنګه قوال خوړلي دي یا کومې تورې دې کړې دي دا مغل در سره څه وکړل او انګریز در سره څه وکړل او بیا په پنجاب در سره څه وکړل نو د دې د وجه نه بعد ده ته خپلې خامې ښکاره کېږي ده ته به خپلې خوبې ښکاره کېږي ده ته به په خپل خمیر کښې په خپل وجود کښې دا پته لګي چې زه اوس د دې نه څنګه راووځم مثلا مونږ یو لفظ لیکلی وو د ولسي تاریخ په شروع کښې چې پښتونخوا وطن یو یرغمال وطن دی نو ده را ته وویل چې په د یرغمال کښې یو څو ټکي ولیکه ما ټکي را ته وایه نو ده وایي یرغمال خو دې ته وایي چې د ده اقتصاد دې وګورو نو او هم کتو اقتصاد یرغمال سماج یرغمال کلتور یرغمال سیاست یرغمال دا که نن هم زمونږ په لیټریچر کښې دا څلور وړه دي دا د ده د وجه نه دي ځکه چې د ده لوسته دومره زیات دی عالم وو نو که په دا نمونه شوی وي لکه څنګه چې د ده ده ووایې نو یو عام انسان به په زر پوه شوی وو چې زما تاریخ څه وو زه د کوم ځای ومه څنګه ومه اوس به چېرته وې که چېرته زه په تاریخ پوه شم په خپلو وسایلو پوه شم ده زمونږ د وسایلو د تحقیق دومره ستایل وو چې داسې ما یو ځای نه دي لیدلی چې ده دا ذکر نه یې کړی نو دغه د ده علم وو دا د ده پوهه وه دا یعنې بل او بیا خلوص او بیا دا چې لکه څنګه چې د اکبر سیال صاحب وویل ده چې په کلینک کښې ډاکټر په حیثیت سره څونه د غریب سره خیال ساتلی دی تاسو یقین وکړي چې د ده په کلینیک کښې به د نیمو نه زیات مریضان د په فری کتل او په دې کښې هغه مریض چې د ده کلینیک ته راغلی دی او دې د زکات حقدار دی ده ورته د خپل جیبه نه پیسې ورکړې دي د دومره رحمدل انسان هم وو
طاهر ځلاند تاسو د افغانستان په ځوانو لیکوالانو شاعرانو کې یاست فعال یاست غونډې کوئ غونډې جوړوئ غونډو ته ځئ په لروبر کې ستاسو په خیال د خالق زیار صاحب چې کومه څرګنده کړې لاره ده د تګ را تګ د یووالي په ځوانانو کې د مطالعې له ادب او تاریخ او وطني سیاست سره پیژندګلوي پیدا کول دا د ځوانانو لپاره ته د ځوان په هیڅ څومره مشال بورې د لارې څومره روښانه کوي لاره ځوانانو ته
بوریوال صاحب د ځوانانو لپاره دا ډیره هم ځکه ده چې ورځ تر بلې لکه مشکلات د دغه فکر په مخ کې ډیریږي په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې. نو هلته د ډاکټر صاحب فکر او د هغې د ملګرو فکر ډیر ضروري دی، نه یوازې دا چې زمونږ د ځوانانو دپاره بلکې زمونږ د قوم د ژوند دپاره زمونږ د قوم د بقا دپاره هغه ډیر ضروري دی. نو د دې د تعقیبولو د هغې پسې د تګ او د هغې د خورولو دپاره اوس ډېرې لارې چارې شته چې هغه مونږه را برسېره کولی شو، راخیستلی شو او ګټه ترې اخیستلی شو. زما د پښتونخوا د مشرانو ملګرو نه بالخصوص د ډاکټر صاحب زیار د ملګرو نه دا خواهش دی، ځکه هغه سړی ډېر زیات سلبین سړی و، نو د ملګرو دوستانو سره به ډېر هر ځای ته په د هغه خپل د پښتونخوا د سیمو په اړه هغه ډېره ژوره مطالعه لرله. د هغې هغه څه هغه په خبرو کښې ویلي چې په کتابونو کښې نه شته. دغه ملګرو سره چا سره یم چې د هغه ویډیو کیسټ یا هغې نه ویډیو جوړه کړي او هغه سوشل میډیا یوټیوب او دې باندې شریکه کړي، همدا ډول چا سره په ټایپ ریکارډ باندې وي مواد هغه شریک کړي، چېرته په غونډو کښې کومې خبرې هغې کړي هغه مذاکرات هغه خبرې هغه ولیکلی شي او هغه د نورو ملګرو سره شریکې کړی شي. نو دا ډول به د ارواښان ډاکټر او نور د قانوني فکر لرونکو لیکوالو افکار له خلکو له مینهوالو له لوستونکو پټ نه پاتې کېږي، هغه به رابرسېره کېږي او مونږ ته به یو ډېر ښه لیټریچر داسې یو لیټریچر پاتې چې هغه زمونږ د قومي سیاست په جوړښت کښې مونږ ته ډېره هم تمامېدلی شي هغه را په برخه وي. نو لکه څنګه چې سیال صاحب دی، ساحل صاحب دی، دوی مشران دي هلته پښتونخوا کښې په ځانګړې توګه د مردان کښې ملکان کښې چې د دوی سره کوم ځوانان دي دوی ته د دنده وسپاري چې د ډاکټر صاحب دغه ډول تقریرونه چې چېرته مړغه کړي. ما دغه نن هم د هغه یو تقریر خوشبختانه نن هم ما د هغه یو تقریر لیده چې ډاکټر صاحب مسعود عالم هم هغې ځای کښې ناست و او دوی په قومي سیاست باندې خبرې کولې. باور وکړه هغه په یو کتاب کښې نه دي شوي، هغه خبرې دي چې چا هم نه دي ټچ کړي. نو دا را ښکاره کول په کار دي تر څو دغه ویره هلته ماته شي خلکو سره، د خپل قوم د بقا دپاره کوم سوچ چې دی دغه ویره باید هلته ماته شي. نو د دې دپاره ډاکټر صاحب اروادي ښادی اوس مړ شو، د هغه فکر داسې پټ پاتې کېدو ته باید پرې نه ښودلی شي. دا ډول که په دې برخه کښې سیال صاحب د دوی نورو ملګرو ډاکټر صاحب زیات ډېر زیات ملګري لري که هغوی یو رول ادا کړه یو کردار ادا کړه او دا شیان را
به
د دوی مشرانو د دوی یعنې دغسې یو نسل به دوی روزلی چې د دوی مشرانو فکرونه به د خاورو لاندې کېدو ته څوک نه پرېږدي او هغه به راجګوي.
ډېر
توقو دا ده ځکه ډېر د کار خلک را شي ډېر د کار خبرې وکړي او هغه په ریکارډ را نه شي هغه د تاریخ برخه نه شي. نو که زمونږ نوی نسل غواړي چې زمونږ راتلونکي ته یو نوی تاریخ لکه هغې چې په خپلو شعرونو کښې وایي پرېږدو، نو دغه مسایل به راایستل په کار وي. دغه ویډیوګانې دغه کوم بحثونه د کوم لیکنې چې په دې برخه کښې شوي دا تر څو راټولې کړي او نوي نسل ته یو سیاسي لیټریچر مونږ پرېږدو.
ډېره مننه. که اکبر سیال صاحب د پښتو چې کوم لیکوالان دي شاعران دي ادیبان دي دغه تر کومه دي چې موږ لیدلی دي یا مرکې ورسره کړي دي خبرې مو ورسره کړي دي د پښتو او د پښتونخوا وطن او د پښتنو د حقونو لپاره خو اسې په خوله ډېر خبرې کوي خو د زیار صاحب غوندې فعال خلک پکې ډېر کم دي، ستاسو په خیال د یو شاعر او لیکوال ادیب لپاره په پښتون سیاست پوهېدل په هغه کې فعال پاتې کېدل څومره ضروری ده؟
دا دومره ضروری دی څومره چې د وجود دپاره وینه ضروری ده څومره چې د وجود دپاره روح ضروری دی. ځکه چې په خالي شعر لیکلو په هېڅ هم نشي، باید چې د شعر لیکلو سره سره پښتانه لیکوالان سماجیات ولولي، سیاسیات ولولي، اقتصادیات ولولي، خپل چاپیریال مطالعه ټولنه مطالعه کړي. نو چې دا څیزونه وکړي نو ځکه چې دا وخت په پښتنو کښې شاعر خدای پاک یو داسې سړی پیدا کړی چې هغه د دې ذمهوار دی چې هغه د ولس رهنمایي وکړي او په دې حواله ډاکټر صاحب ډېر زیات
سیال صاحب اورو
ډاکټر صاحب ډېر عملي سړی و، هغه خیالي سړی نه و، هغه د په یوټوپیا کې نه اوسېده، هغه په عمل کې اوسېده، هغه د پښتنې خاورې کې کوم پښتانه تریخ حقیقتونه دي هغې پوه و، او د هغه خلکو چې زمونږ ټولنې ټوټې ټوټې کړه، زمونږ په میلیونونو خلک یې مړه کړه، ژوبل یې کړه، در په در یې کړه، ټپیان یې کړه، د هغه خلکو نمونه به یې اخیستل، د هغې مزاحمت به یې کوو، په ډاګ به یې کوو، په جار به یې کوو. نو زه وایم چې که زمونږ د نوي کل لیکوالان، شاعران، ادیبان د ډاکټر صاحب د ژوند دغه یو اړخ هم را خپل شي، نو دغومره به هم بلا کار وشي. زه فیضلان ته ډاډ ورکوم چې ډاکټر څه ویلي دي، څه کړي، څه لیکلي دي، په دې کې به یو لک نه ضایع کېږي، دا به ولس ته رسي. او زه د ډاکټر سید عالم محسوس صاحب چې ډېرې خوږې درنې خبرې وکړې، د زړه د تله مننه کوم چې هغې په ډاکټر صاحب باندې دومره خوږې درنې خبرې وکړې. نو زه دا وایم چې ډاکټر صاحب یو داسې سړی و چې هغه د پښتنو ایډیالاګ و، هغه مفکر و، هغه سکالر و، هغه سوشل سکالر و، هغه د سماج عالم و، هغه د سماج په نظرونو پوهېده. زه ډېره حیران یم چې په زرګونو لکونه بې سړیتوب خلک اتیا اتیا سل سل کاله ژوند وکړي، او چې کوم د کار خلک وي، کوم د سوچ او د فکر او د شعور خاوندان وي، هغه دغه د 50-60 کالو په عمر کې مړ شي. زمونږ ډاکټر صاحب شاه صابر د 50-50 کالو په عمر کې لاړ مړ شي، ورپسې دا درې ډاکټر صاحب لاړ. او دغسې نه پوهېږم چې څه به کېږي د باشعوره خلکو ژوند. زه نه پوهېږم چې قدرت ولې کمی شی دی.
ډاکټر صاحب مننه. سیال صاحب را سره اوسې. ډاکټر سید عالم صاحب، لکه اکبر سیال صاحب د ادیب لپاره په سیاست پوها مهمه وبلله، ډیره مهمه وبلله. کله دې بل اړخ ورته ګورو، د سیاستوال لپاره دا څومره ضروری دی چې په ادب خبرې او په تاریخ خبرې، په شعر خبرې؟
ډېر ښایسته سوال دی ستاسو، بیا خصوصا د پښتنو سیاستدان. یعنی اکه د پنجاب سیاستدان وي، هغه ته ولاکه په دې کې یو پوهه ضرورت هم وي، خو د پښتون سیاستدان ته په کار دا ده چې په خپل تاریخ هم پوهوي، په ادب هم پوهوي، په کلتور هم پوهوي، او د تاریخ په هغه نازکو نازکو مړونو پوهوي. دې په اقتصاد باید چې پوهوي، د بین الاقوامي مسایلو باندې پوهوي، او باید چې نور د پښتنو سیاستدانان د کلیوالو په شان کار ونه کړي. دا اګرېرین چې په انګریزي کې ورته وایو. نن هم دا یو انټرویو لږ مخکې د ډوډۍ باندې کېدله چې مفسوس دا دی چې اوس که زما وزیر اعلی هر څوک وي، که لیډر مې هر څوک وي، که پارټي هر څوک وي، د هغه دا فرض جوړېږي چې هغه د پښتونخوا وطن په اوبو ځان پوه کړي، په بجلی یې پوه کړي، په ګیس یې پوه کړي، په معدنیات، ځنګلات، په ماربل، په هر څه باندې ځان پوه کړي. چې په دې ځان نه کې پوهې، دې موږ له میدان نه شي ګټلی. دی به اله پوهېږي چې دې ادب هم ادبي خلک هم ځان سره والي، ادب هم ځان سره والي، د دومره به ادب جب هم وي، د دومره هر څه لوستي هم وي، دې په وسایل هم پوهوي، دې په دې پوه کړي، دې په خپله په دې پوه وي، او لس په دې پوه کړي چې دا پاکستان زما د لاسه دی، زه د پاکستان د لاسه نه یم. یعنی پاکستان چې نه مو پښتون وو، پاکستان چې نه مې پښتون به وي. دا زمونږ سیاستدان نه کوي، او دا کول پکار دي.
کو سیال صاحب، ستاسو په فکر چې کوم زیار صاحب هلې ځلې کړې دي، د هغوی په کورنۍ کې خصوصا دغه دوه زامن چې دي، لور چې ده، هغه دې اړخ ته سب هغه لري مایل لري کنه؟
او بالکل لري. هغه ډېر خبا زوکه ځوانان دي، او انګورې هم ډېره زیاته عالمه ده، او پوهېږي په څیزونو باندې، په ادبیاتو پوهېږي. نور یې په کورنۍ کښې ډېر لوی تعلیمي او علمي خلک دي. په تېره تېره د ډاکټر صاحب په کورنۍ کښې دا وخت چې کوم ډېر زیات د کار سړی موجود دی، او موږ چې تر یو حده د ډاکټر مینه ماتولی شو، او د ډاکټر زه په خدای کول څومره څه زه به هغه ونیسي او به نیسي، هغه د ډاکټر صاحب یو وراره دی، جوهر لونګین. جوهر لونګین دا وخت په کنیډا کښې اوسي، او جوهر لونګین ډېر ښه د قلم خاوند دی، او هغه لګیا دی انگلیزی ادبیات هم ترجمه کی او پښتانه ادبیات او د سیزن هم مخوړل دی بوزي نو د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره علمي ادبي او سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده زما یقین دی زما د خدای پاک نه ده زه پر امید یم چې د ډاکټر صاحب دا خلا په یو نه یو شکل کې دکې چې ګوچي د ډاکټر ځای هېڅوک نشي نیوی ډاکټر ډاکټر وو داسې خلک کله کله پیدا کېږي تاریخ کله کله داسې د کار خلک د خون خلک د رنګ خلک د رنګ خلک پیدا کېږي کله کله د هغه ځای د کول انتهایي مشکل او ګران کار دی خو بیا دا د چوبې ډاکټر په خپله یو 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 ریفارمر وو یو یو سیاسي او تعلیمي ریفارمر وو هغه په خپله کورنۍ کې دننه بلا ځوانان او بلا پېغلې زېږولي دي چې هغه په سیاسي او علمي لحاظ ډېر زیاتې ډېر زیات تیز او ګړندي دي نو زما یقین دی تاسو به ډېر زر خبر شئ چې د ډاکټر صاحب د دغه کورنۍ نه یو بل د علم څراغ دا مخې ته شی او هغه به انشاءالله
مننه
دغه
مننه سیال صاحب ڈاکٹر سید عالم صاحب طاہر زلان تللی دی تاسو خ ما سره د زیار صاحب د شعر یو نمونه د ک تاسو اجازه را کوی زیر ته وای ما غزل
بالکل
ډیر خوندور غزل د زما ډیر خوښ سوای چی د ارمان پر سلی ناستیم تو یوم اوش کی رودونه د ارمان پر سلی ناستیم تو یوم اوش کی رودونه د سلګو په حساب شمارم د ریشې گریوان تارونه د خوژو خوژو یادونو د خوژو خوژو یادونو شهزادګۍ پکې اوسېږي خدای دې نکړي چې پیوند سي د زخمي زله پر هارونه او ستا د یاد می وای چې ستا یاد می زله لراغه اسویلی می د خولې ولاړل چې ستا یاد می زله لراغه اسویلی می له خولې ولاړل بیا می ځان ته را تازه کړل ایره مخې انګارونه او د حساس ذهن په چم کې د ارمان د سلګو شور دی د حساس ذهن په چم کې د ارمان د سلګو شور دی وار خطا زغلی رازغلی جانانه خوشمن یادونه او یو کرشه هم نه ده یو کرشه هم نه ده د جانان پر لور تللې نجومیانو می کتلی په ډیر غور دی لاسونه او هر شپه چې رڼا مړکم تصور لغاړه ورکړم هر شپه چې رڼا مړه کړم تصور لغاړه ورکړم ستا د کور په بتکو بل کړم د یادونو مشالونه او کم په څه د زیار تندی دی د اسمان له کهکشانه کم په څه د زیار تندی دی د اسمان له کهکشانه هلته څومره چې دی ستوري دلته هومره دی داغونه نو دا د خالق زیار صاحب یو غزل و ډیر خوندور و ستاسو ډیر مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې راغست مصروف واست وخت مرا سره راک او پر ډاکټر خالق زیار صاحب مرا سره خبرې وکړې همدغسې اکبر سیال صاحب ستاسو مننه د طاهر زلاند ډیر مننه چې راغه په خپرونه کې برخه را سره واخیسته که ستاسو اجازه یې د هارون باچا په غږ کې د ډاکټر خالق زیار صاحب یو کلام دی هغه به د خپرونې په پای کې د هغه د مینوالو ډیر مننه ستاسو په مخه شار راځي چې دارون بچا د غزلې ته غوړ سو د کلام د ډاکټر خالق زیار صاحب دی
ساتلی هم یہ ٹال دے آشستالے بنے سم پخبل حال ہم یہ بیرد ساتلی ہم یہ ٹال دے آشستالے بنے سم پخبل حال دے آشستالے بنے سم پخبل حال دے پختون یم فخر کې خو جلال دی یا زمان دی راشستاله باندې وسم خپل حال هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی راشستاله باندې وسم خپل حال دی راشستاله باندې وسم خپل حال دی خطا یار گلال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے ہم یہ پیر نہ ساتھ لے ہم یہ ٹال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے قبر لساوال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے ہم یہ پیر نہ ساتھ لے ہم یہ ٹال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے آشستالے بنے وسم پخبل حال دے